سرد سهار و بجیسوی ازادی رادیو تا غوژی است. سلام علیکم، خبرونه مو پیل سو پا مکرد دی ساعت د مهم و خبرونه سرخطه. د القاعده تروریستی شبکه په افغانستان کې د خپل و عمده قومندان او د اسامه بن لادن دی و عمده ملګری مصطفی ابو یزید د وژل کېدو خبر ورکوي. د نورستان والی دا کوي چې تېره شپه د برګمټار ولسوالۍ له کوم مقاومت څخه پرته بېرته نیول سوې ده. د ناټو عمومي منشي وایي طالبان له هغه څه نه چې د تړون یې پیشبیني کړې وه ډېر قوي دي، خو ناټو به روان کال د افغانستان د جګړې لوری د هغوی پر ضد بدل کړي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت د فروشګاه بزرګ افغان له یو شمېر دوکاندارانو سره مالي مرسته وکړه. تېره شپه لږ تر لږه څلورو وسلوالو کسانو د لاهور په جنا روغتون حمله کړې چې څلور تنه په دغه حمله کې وژل سوي او څلور نور زخمیان دي. د ملګرو ملتو امنیت شورا غزې ته د بشري مرستو پر کاروان د اسرائیل د وروستۍ حملې په اړه بحثونه پیل کړي دي. رپورټونه وایي د روسیې پولیسو په مسکو کې لږ تر لږه 200 کسان له اجازې پرته د لاریون کولو په خاطر نیولې دي. له دوی زیات د موقت وخت لپاره توقیف کې ساتل سوي او بیرته خوشي سوي دي. افغان چارواکو د رپورټونو په حواله د عیسویانو د مرستې دوی ادارې بندې کړې او چارواکي وایي چې پاکستانی جنگي جټ الوتکو پرون د مشکوکو وسلوالو پر خوندي ځایونو په حملو کې لږ تر لږه 240 مشکوک وسلوال وژلي دي. پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل ته خبرونه ز فرشته جلازی وړاندې کوم. د سهار تر ونیمو بجو زموږ د خبري مجلې د م پیدا کوي. یو خبر چې هم دا اوس را رسیدلې د وای چې د القاعده شبکې په افغانستان کې د خپل وومده قومندان او د اسامه بن لادن دی و اومده ملګری مصطفی ابو یزید د وژل کېدو خبر ورکړی. د سایت ګروپ په نوم وی اداري چې د دغړلو ویب سایټونه څاري دا خبر خبر کړی دی. ابو یزید د مصر تبادی او د سید المصری په نوم پیژندل کېدی. د دې خبر تفصیل به د خبرونی پاترس کې درته وړاندې سي. د نورستان والی دا کوي چې تېر شپه د برګمټال ولسوالۍ له کوم مقاومت څخه پرته بېرته نیولې ده. د شغلی بدر په وینا په سیمه کې عملیات ته ولسي خلکو د امنیت په خاطر تر یوه حده ځنډول سوي وو. نړیوالو ځواکونو تېره ورځ اعلان وکړ چې د برګمټال په ځینې برخو کې د افغان امنیتي ادارو له غوښتنې سره سم وړمشپه هوایی عملیات ترسره کړي وو. خو د نورستان والی وایي چې تر ډېره حده د هوایي عملیاتو د مخنیوي هڅه هم سوې ده. وسلوالو طالبانو د برګمټال د ولسوالۍ ته د نړیوالو ځواکونو د بیرته نیوتو په ارتباط روسه څرګندونې نه دي کړې. د مسلې جزئیات بل سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري وړاندې کړې.
د نورستان والی جمال الدین بدر تیره شپه یولس نیمې بجې پر تلیفون ازادي راډیو ته وویل هغه وویل دولتي او نړیوال ځواکونه تیره ورځ هم عملیاتو کولو ته چمتو وو، خو د دې دپاره یې عملیات وروسته کړل چې څو ولسي خلکو ته د عملیاتو پر مهال ځاني او مالي زیانونه ونه رسیږي. ښاغلی بدر وایي چې د طالبانو د بریدونو له ویرې ګڼو خلکو خپل کورونه پرېښي او نورو سیمو ته په کډه شوي دي او باید چې بې کوره شوو خلکو سره هر راز مرستې وشي.
طالبانو دغه جنگ شروع کړو دومره سپاسدي کلي پرېښي او مختلف نور کلو ته داسې اطرافو ته تللي وو. ډېر بد حالت خلکو جوړ کړو، ډېر مشکلات سره مرکزي دولت یا نور د مرستندویو ادارو یا هېوادونه زموږ هیله کېږي چې باید جزه ته زره دغه د غمزبلي خلکو سره باید مرسته وکړو. دغه د ولسوالۍ شمال ته چې کوم کلي دي، مثلا شودګل دی یا افسای دی یا پېښور دی، وړاندې جوانه بابا او د اټکې راځي دغه ټول کې د خلکو شتون خویشاوندان اوسېږي. ګومان کوم د دې خلکو کورونو کې د خلک بس فد فرانګزین
د دې راپور تر لیکلو پورې وسلوالو طالبانو د دولتي چارواکو لخوا د شوی داوی پاړه څه نه دی ویلي. د شپږو ورځو پر لپسې جګړې وروسته طالبان په دې وتوانېدل چې د شنبې په ورځ ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او قومي لښکر څخه ونیسي. د ولسوالۍ د نیولو دپاره چې طالبانو کومه جګړه پیل کړې وه، په دغې جګړه کې افغان دولت پا په سواد کې د پاکستاني او طالبانو د مشر مولوی فضل الله په ګډون د 15 وسلوالو طالبانو د وژنې دعوه کړې وه او وسلوالو طالبانو د نږدې 15 دولتي سرتیرو د وژنې د 11 تنو د ژوندي نیونې او نورو لاسته راوړنو دعوه کوله. خو تیره شپه ناوخته د نورستان والی ازادۍ راډیو ته د ولسوالۍ د بیرته نیولو دعوه وکړه. دا به وروسته معلومه شي چې ولسوالۍ ته د دولتي او نړیوالو ځواکونو د ننوتو څخه بعد څه پیښیږي.
له بدخشان د ازادي راډیو د خبريال په حواله د برګمټال زیات شمېر اوسېدونکي د وضعیت د خرابوالي په خاطر د دغه ولایت ځینې سیمو ته کډه سوي دي. ویل سوي چې دا کورنۍ په سړه هوا کې ګیر دي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. همدې ټکي ته په توجه د ملګرو ملتونو سازمان پرون اعلان وکړ چې په سیمه کې وضعیت مطالعه کوي او وروسته به د دوی کومکونه سیمې ته ورسېږي. په کابل کې د ازادي راډیو خبريال مجاهد جواد د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنري لویان نادر فرهاد سره لنډه مرکه لري.
تخمینا څومره کورنۍ به له دغه ولسوالۍ څخه بې ځای شوي وي؟
ویل کېږي چې تقریبا تر 100 کورنیو پورې خپل مجبوره شوي دي چې خپل کورونه پرېښي او بل ولایتونه یا ولسوالیانو ته بې ځای شوي دي.
د سراپورنه هم ستا چې زیاتې کورنۍ ممکن بدخشان او لغمان ته کډه شوي وي، نو کچېر تاسو دغه بې ځای شوي کورنۍ پیدا کړئ، د تاسو ترتیبات څه دي، دغوی سره به څه ډول مرستې ترسره کوي؟
نو خامخا مونږ په خوا هم سره د نورو مؤسساتو سره د دبلیو اف پی نورو مؤسساتو سره یو ځای او دولت سره یو ځای مونږ د مرستې د بیزنسو خلکو ته ورکوو. د دبلیو اف پی له خوا نه غنم او غوړي او نور خوراکي شیان د بیزنسو خلکو ته معایه کېږي، یو له یونیسیار نه غیر غذایی مواد چې دي لکه کمپل بوشکا.
یو پښتنه بله او هغه دا چې د دې نه مخکې هم په افغانستان کې ورته پیښې چې کله رامنځته کېږي، یا د طبیعي آفتونو نه یا د نامنیونه چې خلک بې ځای کېږي، او د تاسو اداره په ځانګړې توګه او په عمومي توګه د ملګرو ملتونو نور ادارې چې ورسره کومک کوي، دغه بې ځای شوي خلک وایي چې دغه مرستې چې له دوی سره کېږي کافي نه بولي، په دې اړه څه نظر لري؟
تاسو ته معلومه ده چې د نن په افغانستان کې تقریبا 2,000 افغانان هم د اوس بې ځای شوي دي. نو دا د حل لارې یونیسیار ته یوازې نه دي، بلکې دولت سره او نورو مؤسساتو سره انکشافي پروژې او نورو ترقی او صلح او ثبات د نن په افغانستان کې ضرورت لري چې تر څو د افغانان وکولی شي بیرته خپل کورونو ته لاړ شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مخکمه خبر درلو چې د القاعده شبکې په افغانستان کې د خپل وومده قومندان او د اسامه بن لادن د یو وومده ملګری مصطفی ابو یزید د وژل کېدو خبر ورکړی. دا خبر د ګروپ سایت په حواله چې د وسوالو دغه ویب سایت ساری خبر سوی دی. ابو یزید د مصر تبه دی او د سید المصری په نوم پیژندل کېده. د سایت په لامیه کې په دې ارتباط چې سید المصری څنګه وژل سوی څنګه دی ویل سوی، خو ویل کېږي چې لد سره د میرمن درې لونی د دل مسی او نور شدی نارینه او کوچنیان وژل سوی دی. دای د اسامه بن لادن خزانه دار او د القاعده د تروریستي شبکې ل بنسټ ایښودونکو بلل کېده. د دې خبر د نور تفصیل د ترلاسه کولو په صورت کې به تاسو ته نور معلومات هم وړاندې کړو. د ناتو عمومي منشي وایي چې طالبان له هغه څنګه چې د تړونې پیشبیني کړې وه ډیر قوي دي، خو ناتو بروان کال د افغانستان د جګړې لوري د هغوی پر ضد بدل کړي. له بلې خوا د ناتو مقامات وایي چې تیره ورځ د افغانستان په جنوب کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو مهم قومندان له خپلو څو ملګرو سره وژلی. نوریاس نوري نور تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې طالبان له هغه څنګه چې د تړونې پیشبیني کړې وه ډیر قوي دي، خو نړیوال ځواکونه به روان کال په افغانستان کې په پوځي او سیاسي دواړو برخو کې پرمختګ وکړي. د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د ادارې د نوې ستراتیژۍ له مخې په زرګونو اضافي امریکایي سرتیري د افغانستان جنوب کندهار ته چې د طالبانو قوي مرکز بلل کېږي استول شوي دي. طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو په ترڅ کې روانه میاشت په کندهار او د غراز د بګرام پر اډو هم حملې وکړې. اندرس فوغ راسموسن پرون د کاناډا له یوې نشراتي شبکې سره په ټلیفوني مرکه کې وویل چې دا به صادقانه وي چې ووایو داسې ښکاري چې طالبان لکه هغه څه چې په 2010 لومړي کال کې چې نړیوالو ځواکونو یې پر ضد جګړه پیل کړه پیشبیني کړې وه اوس ډیر قوي دي. خو راسموسن وویل موږ به هم په پوځي عملیاتو ته دوام ورکړو او په روان کال کې به د دې شاهد واوسو چې روانه جګړه د ځان په ګټه مسیر ته برابره کړو. د هغه په وینا دا ځکه چې لومړی په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو شمیر زیات شوی او بل دا چې سیاسي پروسه هم پر سم مسیر پر مخ ځي. افغان ولسمشر حامد کرزي د سولې د هڅو په ترڅ کې د سولې مشورتي جرګه رابللې چې پکې قومي مشران او مخور له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرې وکړي. دا جرګه به سبا ته په کابل کې جوړه شي. راسموسن وویل کله چې ناتو د دې جرګې لپاره ښه امنیت ټینګوي دا پخپله له دې جرګې د دې تړون ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان حکومت له یو قوي دریځ څخه د سولې خبرې پر مخ یوسي او همدا علت دی چې ناتو به خپلو پوځي هڅو ته دوام ورکړي. طالبانو د کندهار د عملیاتو په اړه چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پیل شي د مې په شلمه اعلان کړی و چې دوی به د افغانستان د حکومت او په دې هیواد کې د بهرنیانو پر ضد حملو ته زور ورکړي. ښاغلی راسموسن وویل طالبان پوهیږي چې د ناتو ځواکونه به اوس دوی پر مرکز حمله کوي او همدا دلیل دی چې دوی اوس ټول توان هلې ځلې زیاتې کړې دي او په دې پوهی چې په کندهار کې ماته به پر دوی یو قوي ګزار وي. د راسموسن په وینا په کندهار او بګرام کې د طالبانو وروستیو حملو له نظامي پلوه د دوی لپاره بریالیتوب له ځان سره نه درلود. په همدې حال کې پرون چارواکو په کندهار کې د ناتو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژلو خبر ورکړ. دغه قومندان چې حاجي امیر نومیږي له خپلو څو تنو ملګرو سره په پنجوایي ولسوالۍ کې وژل شوی دی. ویل شوی چې نوموړی د کندهار پر زندان د طالبانو د حملې په ترڅ کې له دې زندان څخه تښتېدلی و او په کندهار کې د ډیرو حملو مسؤول بلل کیږي. د ناتو چارواکو ویلي چې د دوی قواوو قومندان امیر او د هغه ډله له څو ورځو راهیسې تعقیبوله چې بالاخره په یوې لرې پرته ځای کې په یو کور کې په نښه کړه او په ډېر احتیاط یې ورباندې حمله وکړه. د ناتو چارواکو ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی رسېدلی.
ډاکټر سید چې د ناتو تړون ځواکونه په افغانستان کې د سولې د ملي مشورتي جرګې لپاره د امنیت په تامین کې هم عمده او کلیدي رول لوبوي. تاسو کولی شئ چې په دې ارتباط نور رپورټونه ورسته د ازادي راډیو په خبرونو کې واوري. افغان چارواکو د رپورټونو په حواله د ایسابیانو د مرستې د دوو ادارو پر فعالیت بندیز لګولای. د غیر دولتي سازمانونو د کار د سارنې د حکومتي ادارې مسول محمد هاشم مایار مطبوعات ته ویلي چې د چرچ ورلد سرویس اداره چې مرکز یې په امریکا کې دی او نارویژن چرچ ایډ مرستندوی موثبه د تحقیقات او تر بشپړېدو فعالیت نسی کولای. دواړو خیریه ټولنو د خپلو فعالیتونو په اړه سوي ادعا رد کړې دي. محمد هاشم مایار ویلي له چارواکو سره له ټلویزیوني رپورټ پرته داسې کوم سره نسته چې ثابت کړي چې د دواړو د ایسویت لپاره تبلیغ کو په دې ارتباط تحقیقات کیدونکي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت د فروشګای بزرگ افغان له یو شمېر دوکاندارانو سره نغد مرسته وکړه. مرستې له هغو دوکاندارانو سره سوي چې دوکانونه یې د فروشګا پر ودانۍ د وسلوالو په وروستۍ حمله کې تخریب شوي وو. د فروشګای بزرگ افغان د بیا رغونې کار هم د رپورټونو پر اساس د بشپړېدو په حال کې دی. په کابل کې د امریکا سفیر پرون په دې ارتباط خبرې کړې. جزئیات به یې د معصوم میوند پر رپورټ کې وړاندې شي.
په کابل کې د امریکا سفیر کارل ایکنبیر د دوشنبه پر ورځ د کابل له شاروال سره په یو خبري غونډه کې وویل چې تر دې په خوا هم د امریکا سفارت د دغه مرکز له دوکاندارانو تر شپږ زره امریکایي ډالر مرسته کړې و. ایکنبیر وویل چې دا ځل هم دوی د 2000 څخه تر 4000 ډالر پورې له هر دوکاندار سره مرسته کوي. دوی وايي دغه بلایي وزم مرسته درې برخې لري. په لومړۍ دوره کې موږ هر دوکاندار ته زر امریکایي ډالر ورکړي و او دوهمه دوره نن ده چې له هر دوکاندار سره د 2000 او 4000 ډالر ترمنځ مرسته ورکول کیږي. د دوه مرستو پر اندازانه سمویلې خو تر اوسه دغه سوداګریز مارکیټ په جوړولو 2500 امریکایي ډالر لګول شوی او نور مرستې هم کوو. د دې سوداګریز مارکیټ دوکانداران کډ امریکا له دې مرستې څخه خوښ دي خو له افغان دولت څخه هم غواړي چې لاسنیوي وکړي.
زمون احمد شاه ډیر خوشو چې سلور زره ډالر زمو سره ورسه شو. زه امید لرم چې سفارت امریکا نه د شاورور صاحب نه چې بیا زمو سره ټول امرسته وکړي. لکه زره ډیر چې زمو ډیر خساره لیدلې سلور زره ډالر زیاتر شو.
شفیق رحمان دوی لکه د خیرات په تور زره 2000 ډالر توزیع کړل. 2000 ډالر د مونږ هیڅ شي نسینولې. دا کومک چې څونو د امریکا له پیسو څخه مسو د دولت له خوا مونږ ته هیڅ کومک نه ده سوې. د دولت نه مونږه دا غواړو د جواز او د مالیا ډیره توجه. Okay.
د کابل شاروال محمد یونس نواندیش هم په غونډه کې خبري اعلان وکړ چې د امریکا سفارت له خوا مرستې دغه مارکیټ دوکاندارانو ته اوښتي ځانونه نه سي جبران کولای، خو د هغوی د سوداګرۍ د بیرته په پښو درولو کې ورسره مرسته کولای سي. دوکانداران هم د امریکا سفارت دغه مرستې اغیزناکې بولي او وایي چې دوی به خپلې سوداګریزې چارې بیا له سره پیل کړي. افغان سوداګر چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې له ناامنیو زیانمن کېږي، د جګړې له ښکېلو خواو په ځانګړې توګه له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې په خپلو حملو کې ملکي خلک او سوداګر گر پناشن نکڑی.
د سایت گروپ لخوا چی پا د وستوالو دلو انترنتی پانی چاری پا روستیخ پارستوی خبر که ویل سوی چی د القاعده شبکه پا افغانستان که د خپل عمده قمندان او د اسامه بن لادن د و عمده ملگری مصطفی ابو یزید د وژل کېدو خبر ورکړی. ویل سوی چې مصطفی ابو یزید سره چې په سید المصری په نوم پیژندل کېده، د هغه میرمن، د هغه درې لورانی، د هغه لمسی او نور شدی نارینه او کوچنیان وژل سوی دي. د دې خبر ډیر جزئیات لا په لاس کې نسته او دا هم نه دی ویل سوی چې د څنګه وژل سوی. د نورستان والی دا کوي چې تیر شپه د برګمټال ولسوالۍ له کوم مقاومت څخه پرته له وسلوالو طالبانو نیولی، خو طالبانو په دې ارتباط څه نه دي ویلي. د ناتو عمومي منشي وایي طالبان له هغه څه نه چې د تړون یې پیشبیني کړی وه ډېر قوي دي، خو ناتو به روان کال د افغانستان د جګړې لوری د هغوی پر ضد بدل کړي. د رپورټونو پر حواله افغان چارواکو د عیسویانو د مرستې دوه خیریه ادارې په بندې کړي دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت د فروشګای بزرګ افغان له دوکاندارانو سره نقدي مرستې وکړي. چارواکی وایي چې پاکستانی جنگی جټ الوتکو پرون د مشکوکو وسلوالو پر خوندي ځایونو په حمله کې لږ تر لږه 240 مشکوک وسلوال وژل دي. تیره شپه لږ تر لږه 4 وسلوالو کسانو د لاهور په جناح روغتون حمله کړې چې 4 تنه پکښې کې وژل سوي او 4 نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غزې ته د بشري مرستو پر کاروان د اسرائیل د وروستۍ حملې په اړه بحثونه پیل کړي. او رپورټونه وایي چې د روسیې پولیسو په مسکو کې لږ تر لږه 200 کسان له اجازې پرته د لاریون کولو په تور ونیول. د خبرونو او رپورټونو تفصیل وړاندې کوو. وروسته به په خبرونه کې د پاکستان پر حالاتو او په غزه کې د وروستیو حالاتو معلومات وړاندې سي، خو تر هغه څو کورنۍ خبرونه. په هرات کې امنیتي مسولین له بادغیس سره د دې ولایت د لارې د امنیت ساتلو لپاره د تازه اقداماتو خبر ورکوي. د ازادي راډیو خبریال رپورټ ورکوي چې تر دې وړاندې د هرات او بادغیس ترمنځ په سرک د امنیت د خرابوالي څخه خلکو ډیر شکایت کاوه. د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د وروستۍ نښتې په ترڅ کې د مرګ ژوبلي رپورټونه خپاره سوي، خو د دې خبر نور جزئیات په لاس کې نسته. او له کابل په یو رپورټ کې د کوچنیانو د نړیوال ورځ په مناسبت د افغان ماشومانو د ژوند ایوه مختصره بیلګه.
د کابل د نیوی خار په پارک یو هلک د ټیم په ډبی کې د سکرو پر انګار سپیلنی دوړول او لوګي هر چاته ورنږدې کاوه. د ده حال مې وپخت وی ویل
سل یو نیم سل سلاتیا همدا شهر ناکی پلار مې تیار نسته کاله ته سامان پیلم چرا سیاکی
هر ورځ یې کوته
هر ورځ مازیګر بیا کوزم پیسې مې نسته کنه پیسې و بیا مخته مې نه سبق نو نیم مخته مې ویلې میمان زولې د سوال لونه د تعلیم کې رمضان
څه کار کوي
سپن
کوم کوم ځایونه کې ګرځې
همدې شهر ناکی ګرځو چا د سپن کو وخیم و کنځام کوي بل کار وای دا کار مونږ نه کوو غریبی ده پیسې و مخته مې ویلې پیسې نه لرو دا کار له غریبی نه کوم
غریبانان خلک یې
مچېلې کله تیا ګټو کله سولې سولې شلې او نیم سل بی ګټو او دا کور ته وړو بس کته مته.
د افغانستان په قانون کې د ماشومانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار شوی او په دې لار کې په وروستۍ او کابو نه کلونو کې دولتي او غیر دولتي مؤسسو یو لړ پروګرامونه هم پیل کړي او لزرګونو بیکور او بیوزلو ماشومانو سره یې د زده کړې او کار په برخه کې مرستې کړي دي. خو د دولتي ارګانونو رسمي احصایې وایي چې په هیواد کې د وزګارو ماشومانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او دوی په لږ وخت کې نشي کولای چې له ټولو سره مرستې وکړي، خو هڅې یې پیل کړي دي چې په مرکز او ولایتونو کې د دوی له کورنیو سره مرستې وکړي تر څو ماشوم ته د قانوني کار او زده کړې زمینه برابره شي.
د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې ځانګړي رپورټ بشپړ متن به په نورو خپرونو کې درته وړاندې شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا خبری مجله مو د سهار ترونی مو بجوده او خبرونه ز فرشته جلال زیل خپل همکار تای روشن زره او زما له ټولو نور همکارانو سره په ګډه وړاندې کوو. خدای دې وکړي چې یو ښه سهار به مو پیل کړی. په خبرونه کې را ورسېدو د سیمه ایزو مسایلو تفصیل ده. چارواکي وایي چې پاکستانی جنگي جیټ الوتکو پروند مشکوکو وسلوالو پر خوندې ځایونو په حمله کې لږ تر لږه 200 وسلوال وژلې دي. امنیتي مقاماتو چې د هویت د نه څرګندېدو په شرط خبرې کړې ویلي چې حمله په ورکزو کې شوې ده. یو حکومتي چارواکي نومان خان ویلي چې په حمله کې 18 تنه زخمیان دي. د رپورټونو په حواله تیر شپه څلور وسلوالو کسانو د لاهور په جنا روختون حمله کړې چې څلور تنه په دغه حمله کې وژل شوي او یو شمېر نور زخمیان دي. ویل شوي چې حمله کوونکي د پولیسو جامې اغوستې وې. د سیمې امنیت قومندان طارق سلیم دوګر ویلي چې د کسانو غوښتل په روختون کې یو بل بستري زخمي ووژني او یا یې ورسره یوسي. د مسلې نور تفصیل به له بلوچستان څخه د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل وړاندې کړي.
د دوشنبه په شپه ناوخته څو نامعلوم وسلوال چې د پولیسو درېشې اغوستي وې د لاهور ښار جنا روختون ته ورننوتل. هلته پر امنیت ساتونکو پولیسو ډزې وکړې او په روختون کې د هغه بستر سوی ټپي کس چې ماز نومېده د خلاصون هڅه کوله. چې څو ورځې وړاندې په لاهور ښار کې د احمدي فرقې پر عبادت ځایونو باندې د حملو په نتیجه کې له پولیسو سره په ډزو کې ټپي سوی او نیول سوی و. د پنجاب ایالت د قانون وزیر رانا ثناءالله د بیګانۍ پېښې په اړه وایي سلور تنه ترهګر د لوی دروازې له لارې د روغتون د حادثاتو شعبې ته راغلي وو او غوښتل یې چې هلته خپل ټپي ملګری خوشی کړي او یا یې ووژني. چې د دوی په اړه پټ معلومات افشا نه سي وسلوالو له راتګ سره هلته پر موظفو پولیسو ډزې کړې دي. چې د یو لوړ پوړي پولیس مشر په شمول یې درې پولیس او دوه ملکي کسان وژلي او درې پولیس یې ټپیان کړي دي. د علامه اقبال روغتون رئیس ډاکټر جاوید اکرم وایي شاوخوا 45 دقیقې ډزو دوام درلود او حمله کوونکي ډېر روزل شوي کسان معلومېدل. تر اوسه پورې د شپږو تنو وژل کېدل تاییدولی سم چې درې پولیس او یوه مېرمنه ده او په ټپیانو کې د دوو تنو حالت نازک دی. د یادونې وړ ده چې په لاهور ښار کې دا پرله پسې درېیمه حمله ده چې په تېرو څلورو ورځو کې ترسره کېږي. د تېرې جمعې په ورځ د احمدي فرقې پر عبادت ځایونو باندې په دوو جلا جلا حملو کې درې نوي تنه او د یک شنبه په ورځ د پولیسو پر یو امنیتي پوسته باندې په برید کې درې تنه پولیس عسکر وژل شوي وو.
خبري مجله اوري
دا پښتو خبری مجله مو تر ونیمو بجو ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غزې ته د بشري مرستو پر کاروان د اسرائیل د روسي حمله په اړه بحثونه پیل کړي. په حمله کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي او تر 50 زیات زخمیان وو. په ملګرو ملتونو کې د لبنان استازي نواف سلام چې اوس مهال د امنیت شورا رئیس دی په دې ارتباط د عاجل غونډې لپاره ژغ کړی وو. په دې ارتباط د نړیوالو عکس العملونو نوریاس نوري وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د نړۍ مختلفو هیوادونو له غزې سره د مرستو پر سمندري کاروان د اسرائیلو د کوماندو ځواکونو حمله غندلې او په دې اړه خپل خواشینی څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي په نړیوالو اوبو کې پر هغو کښتیو چې خوراکي مواد او نورې ضروري مرستې پکې بار وي د اسرائیلي سرتیرو برید هغه ته ټکان ورکړی دی. په دې حمله کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. ترکیه چې له اوږدې مودې را په دې خوا له اسرائیل سره ښې اړیکې لرلې د لومړنیو هیوادونو څخه وو چې دا حمله یې سخته وغندله. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سلیم ینیل ازادي راډیو سره په خبرو کې دا حمله یې وجدي سرغړونه وبلله. ویل دا حمله په نړیوالو اوبو کې شوې ده او دا له نړیوال قانون څخه څرګنده سرغړونه ده. موږ د اسرائیلو سفیر راوغوښت او ورته مو په ډاګه کړه چې دا له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونه ده، ځکه چې د کښتیو دغه کاروان یوازې بشري مرستې د غزې خلکو ته وړلې. دا یو سوله ییز عمل و. د اسرائیلو دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی. د راپورونو له مخې په دغو شپږو کښتیو کې چې د ترکیې د خیریه محصول خوا تنظیم شوي وې، شاوخوا 200 فلسطیني پلاوه فعالان چې د مختلفو هیوادونو ادباو پکې شامل و سپاره و. ویل کېږي اکثریت فعالان ترکان وو او د سر په کښتۍ کې هم د ترکیې بیرغ ځړېده. د راپورونو له مخې وژل شوي اکثره هم د ترکیې اتباع دي. د ترکیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل ترکیې له تل ابیب څخه خپل سفیر راوغوښت او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجل غونډې د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. لبنان چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره یي مشري په غاړه لري، د دې پیښې لپاره عاجل غونډه راوغوښتې. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دغه راز وویل چې اسرائیل ته خبرداری ورکړل شوی چې دغه پیښه به د دواړو ودونو اړیکو ته نه جبرانیدونکي زیان ورسوي، او د اسرائیل هغه ادعا یې رد کړه چې د ترکی کښتیو چې مخکې د ترکی چارواکو لخوا تاله شوي وي ښایي وسلې قاچاق کولې. په استنبول کې په زرګونو کسان واټونو ته راووتل او د اسرائیل د اقدام پر ضد لاریون وکړل. پرون د ورځې وختي پولیسو د یوې ډلې قهرجنو مظاهره چیانو چې غوښتل په استنبول کې د اسرائیل پر قونسلګرۍ یرغل وکړي مخه ونیوله. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د وویشتو غړو هیوادونو سفیرانو عاجله غونډه وکړه. د دې اتحادیې د بهرني سیاست مشر کاترین اشتن د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د دې پیښې په ارتباط نن سهار ما د اسرائیل د بهرنیو چارو له وزیر وای ګودر لیبرمن سره خبرې وکړې، او هغه ته مې د دغې تراژدۍ په اړه ژوره اندېښنه بیان کړه. ما ورته وویل چې د دې پیښې په اړه باید اسرائیل سمدستي څېړنه پیل کړي. د عکس العملونو په ترڅ کې د سپینې ماڼۍ ویان ویلیام برتن د خلکو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښکاره کړې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په لویدیځه غاړه کې د درې ورځنۍ ماتم اعلان کړی، او د عرب لیګ مشر عمر موسی دغه حمله د بشري مرستو د ماموریت پر ضد یو جنایت وباله او اضطراري غونډه رابللې ده. د حماس ډله چې غزه تر کنټرول لاندې ده له اسلامي هیوادونو غوښتي چې خپل عکس العمل څرګند کړي. د اسرائیل حکومت ویلي دا حمله د ځان څخه د دفاع په لړ کې شوې، او د هغو کښتیو له غزې سره نږدې اوبو ته د ننوتو قانونی حق نه درلود. د اسرائیلو د دفاع د وزارت مرستیال ویلي چې دغه بشري مرستو د کاروان تنظیمونکي له نړیوال تروریزم سره اړیکې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له کاناډا څخه په کتنه بوخت و او وروسته یې له واشنګټن څخه کتنه کوله، واشنګټن څخه خپله کتنه لغوه کړه او بیرته اسرائیل ته روان شو.
د منځنی ختیځ پر حالاتو مو وروستي معلومات درته وړاندې کړل. رپورټونه وایي د روسیې پولیسو په مسکو کې لږ تر لږه 200 کسان په خپل سر د لاریون کولو په جریان کې نیولې دي. له دوی زیاته موقت وخت لپاره په توقیف کې ساتل شوی وو. لاریون کوونکو له چارواکو غوښتنه کوله چې د قانون د حکم د درناوی وکړي او اسامبلی ته دی خپلواکي ورکړي. وروسته به په خبرونه کې د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په ارتباط د خبرو شویو مطالبو لنډیز درته وړاندې شي.
ده اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زیاتو غربي ورځپاڼو په خپلو وروستیو غنو کې د افغانستان په اړه دوه مسلو ته پاملرنه کړې ده. یو مسله په افغانستان کې د ناتو او امریکا د قواو د عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل ورسته خبرې دي. د جنرال ویلي ایران افغان طالبانو ته د وسلو د استعمال زده کړ کوي. دوهمه مسله چې ډیر بحث تر باندې سوی په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه ده. لاس انجلس ټایمز لیکي سره لدی چې جمهور رئیس حامد کرزی یو اربیا د لوی جرګې خیمه پرانستلې تر څو د سولې مشورتي جرګه پکښې کې تر سره سي. خو د جرګې د بریالیتوب امیدواري ډیره لږ ده، یا لږ تر لږه خلک له جرګې د ډیرو عمده لاسترارونو توقع نه لري. لاس انجلس ټایمز لیکي لا تر اوسه نه ده معلومه چې په جرګه کې به د طالبانو پاستایستوب څوک ګډون کوي، او یا هغه کسان چې د طالبانو په نمایندګۍ په جرګه کې برخه اخلي د کوم تړون د منلو صلاحیت لري او کنه. په دې سربېره د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ راولاړ سوي اختلافات لا پر خپل ځای دي. یو شمېر د اندېښنه لري چې شاید له طالبانو سره د سولې په خاطر د ښځو حقوق له پامه وغورځول سي. له بل پلوه د جمهور رئیس حامد کرزي په انتخاباتي هلو ځلو کې عمده رقیب ډاکټر عبدالله ته وفادار ډله وایي چې دوی د جرګې ته نه دي وربلل سوي. امنیت هم د اندېښنې وړ بله مسله ده. ورځپاڼه د یو شمېر نورو تحلیلګرانو په حواله وایي چې دا جرګه یوازې یو مشورتي شورا ده چې ډېر انتظارونه باید ورڅخه ونیسي. دوی لاس انجلس ټایم ته ویلي دا د کار پیل دی او په راتلونکي کې مصالحې ته لاره خلاصوي. ګارډین ورځپاڼه په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره زیات ورته والی لري. یوازنی فرق د دواړو په دې کې دی چې افغانستان غرنی هیواد دی او ویتنام ډېر ځنګلونه درلودل. د ورځپاڼې په حواله شای په افغانستان کې هم د امریکا قضاوت د ویتنام په څیر غلط ووځي، ځکه په ویتنام کې امریکا فکر کاوه چې که دا هیواد له کنټرول څخه ووځي نو شاید کمونیزم ټوله سیمه او نړۍ ونیسي. په داسې حال کې چې داسې ونه سول. په افغانستان کې هم د القاعده په ضد جنګ پیل سو، خو القاعده نوره په افغانستان کې نسته. ورځپاڼه لیکي آیا دا به پر ځای نه وي چې اوس د کندهار پر ځای کراچۍ بمبار سي؟ سوات او د پېښور شاوخوا سیمې او کویټه د بې پیلوټو الوتکو د حملو نقشه سي؟ لس انجلس ټایمز لیکي په هر حال کې باید د افغانستان او پاکستان مسلې ته حل د بی پیلوټ الوتکو پاستولو کې ونه لټول سي، بلکې د مسلې د درک هڅه باید وسی. دا ورسپانه زیاتوي کابل او اسلام آباد یو هم دا توان نه لري چې د یو سویچ په وهلو سوله ټینګ کړي، ځکه هغوی بیلابیل ستونزې لري. فقر، افراطیت، ملي احساسات او د بهرنیو په ضد یو ډول تاریخي حساسیت هغه څه دي چې د ورسپانې د عمده ستونزو په توګه اشاره ورته کړي. لس انجلس ټایمز لیکي یوازې د دې ستونزو په پام کې نیولو او د دواړو هیوادونو د اړتیا په چوکاټ کې حرکت په افغانستان او سیمه کې موجودو ستونزو ته اوږدمهاله حل پیدا کولی سي. دا پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. بله جاوید نیمی وړاندې کړی.
تشکر از شما. به نام خدا و با سلام و صبح همیتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 دقیقه وقت کابل است. اینک من و همکارانم در مجله خبری حاضر با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز سه‌شنبه 11 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر میشد با اول ماه جون سال 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در این 30 دقیقه ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که چند روز پیش از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره به دست قوای افغان افتاده است. شبکه القاعده اعلان کرده که مصطفی الیزید، یک معاون اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود، کشته شده است. سرمنشی سازمان ناتو میگوید هرچند طالبان قوی تر از آن هستند که این سازمان پیش بینی کرده بود، اما امسال تمایل جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید که اختلافات اخیر میان کوچی‌ها و دهنشینان در ولسوالی‌های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث‌ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیل بالای کشتی‌هایی که کمک‌ها را به نوار غزه انتقال می‌دادند آغاز کرده است. 4 تن از تروریستان در لباس پلیس بالای یک شفاخانه در شهر لاهور پاکستان حمله کردند. و اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه گفته که ایران به فشارهای خود جهت غنی‌سازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه‌های جدید را نصب کرده است. یادآور میشم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. والی نورستان میگوید ولسوالی برگ مطال این ولایت که چند روز پیش از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره به دست قوای افغان افتاده است. او به رادیو آزادی گفت که در عملیات برای خارج کردن طالبان از این منطقه عساکر اردوی ملی افغان، قوای سرحدی و نیروهای ائتلاف بین المللی سهم داشتند. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمع عباس پیشکش میکند.
والی نورستان جمال الدین بدر در نیمه شب گذشته از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که قوای افغان و ائتلاف دیشب توسط هلیکوپترها به ولسوالی برگ مطال فرود آمده و بدون کدام مقاومت این محل را تحت کنترل خود گرفتند. ساعت 9 شب قوای ما به اینجا فرود آمدند و الحمدلله بدون کدام مقاومت پیش رفتند. اکنون قوای ما آزادانه در این ولسوالی گشت و گذار میکنند. صبح معلوم میشود که آیا کدام مقاومت صورت میگیرد یا خیر. در این عملیات قوای اردوی ملی افغانستان، کماندوهای قوای ائتلاف و سربازان قوای سرحدی شامل می باشند. به گفته والی نورستان، قوای آنها روز گذشته هم آماده عملیات بودند ولی به این کار دست نزدند تا مردم ملکی به تلفات روبرو نشوند. آقای بدر افسود که در نتیجه حملات طالبان بر این منطقه تعداد زیاد باشندگان این ولسوالی بیجا شده و خانه های خود را ترک کردند و اکنون باید برای بیجا شدگان کمک های لازم رسانده شود تا آنها بی سرپناه نمانند. طالبان در این ولسوالی جنگ را آغاز کردند و در 2 روز مردم به ترک این ولسوالی مجبور شده و به قریه های اطراف آن رفتند و در وضع ناهنجار به سر می برند. مردم برگ مطال از چند سال به این سو به چنین بدبختی ها روبرو می باشند. سال گذشته هم کشتارهای آنها به میدان جنگ تبدیل شده بود و آنها از هر نوع حاصل دست شستند. اکنون امید می شود که حکومت افغانستان، سازمانها و کشورهای کمک دهنده به زودترین فرصت به این افراد بیجا شده کمک برساند. تا رسیدن این گزارش طالبان به این سخنان والی نورستان کدام عکس العمل نشان ندادند. طالبان روز یکشنبه گذشته بر ولسوالی برگمتال حملات را شروع نموده و در اینجا با قوای قومی و عساکر دولتی برخورد کردند و بعد از 6 روز برخورد توانستند که ولسوالی برگمتال را تحت تصرف خود درآورند. در برخوردهایی که برای دوباره تحت کنترل درآوردن این ولسوالی شروع شد، حکومت افغانستان ادعا می‌کند که 35 نفر از طالبان مسلح از جمله رهبر طالبان سوات مولانا فضل الله کشته شده است. طالبان ادعا می‌کنند که در جنگ‌های برگمتال چندین سرباز حکومتی را کشته و بیش از 10 نفر آنها را اسیر گرفتند، ولی این خبرها تا حال توسط منابع مستقل تایید نشدند.
از ادعای مقامات افغان شنیدید که گفتن ولسوالی برگمتال ولایت نورستان را دوباره تصرف کردند. بر اساس گزارشات در نتیجه درگیری‌ها در این ولسوالی علاوه بر تلفات تعداد از افراد از خانه‌هایشان بیجا شدند. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو آزادی گفت که تلاش می‌شود تا نیازمندی‌های ابتدایی بیجا شده‌های این ولسوالی مرفوع شود. به دنبال سقوط ولسوالی برگمتال ولایت نورستان، روند ورود مهاجرین از این ولسوالی به ولایت بدخشان آغاز شده است. سرمنشی سازمان ناتو میگوید هرچند طالبان قوی تر از آن هستند که این سازمان پیش بینی کرده بود، اما امسال تمایل جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد و ناتو دستاوردهای چشمگیری در افغانستان خواهد داشت. از سوی دیگر مقامات ناتو میگویند که در عملیات دیروز در جنوب افغانستان ضربات شدید را به مخالفین مسلح دولت وارد کرده و یک قمندان محلی طالبان را کشتند. در این مورد خبرگزاری‌های غربی مطالبه دارند که فشرده آن را باز هم از سید سمع عباس بشنویم.
سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن دیروز اظهار داشت که طالبان شاید قوی تر از آن باشند که ناتو انتظار آن را داشت. اما نیروهای ائتلاف بین المللی در افغانستان در سال جاری چی از نگاه سیاسی و چی هم در میدان جنگ پیشرفت‌های چشمگیر خواهد داشت. همچون جزء استراتژی جدید مبارزه با شورشگران، هزاران عسکر تازه نفس آمریکایی در ولایت کندهار که مرکز مهم طالبان میباشد مستقر میشوند. حملات طالبان در ماهی که گذشت شدید بود، از جمله آنها بر قرارگاه هوایی کندهار و پایگاه نظامی آمریکا در بگرام حملات را انجام دادند. راسموسن در یک صحبت تلفنی با یک شبکه خبری کانادا اظهار داشت ناتو باید صادقانه بگوید که طالبان نسبت به پیشبینی هایی که در سال 2001 یعنی در آغاز عملیات در افغانستان وجود داشت قوی تر می باشند. اما به گفته او ناتو عملیات نظامی خود را ادامه خواهد داد و در این سال جهت جنگ تغییر خواهد کرد، زیرا در قدم اول تعداد عساکر بین المللی در افغانستان بیشتر شده و در قدم دوم پروسه سیاسی در افغانستان به جهت درست حرکت می کند. حکومت رئیس جمهور کرزی در افغانستان برای جرگه مشورتی صلح آمادگی می گیرد و قرار است صدها نفر از بزرگان قومی و اشخاص با نفوذ افغانستان را بار دیگر در خیمه لوی جرگه جمع نماید. این جرگه فردا چهارشنبه آغاز شده و قرار است 3 روز ادامه داشته باشد. به گفته آقای راسموسن، پیمان ناتو در جریان این اجلاس سعی خواهد کرد که در تامین امنیت آن کمک کند. آقای راسموسن افزود این مهم است که کابل از یک موقف قدرت با مخالفین داخل مذاکره شود و به همین دلیل ناتو تلاش‌های نظامی خود را ادامه می‌دهد. طالبان در پاسخ به عملیات کندهار که قرار است به زودی آغاز شود به تاریخ 20 ماه می اعلان نمودند که آنها حملات خود را علیه حکومت افغانستان و دیپلمات‌های خارجی در این کشور بیشتر خواهند ساخت. آقای راسموسن اظهار داشت طالبان می‌دانند که اکنون قوای ناتو مرکز آنها را مورد حمله قرار خواهد داد و به این دلیل آنها از هیچ اقدام خودداری نخواهند کرد، زیرا آنها می‌دانند که شکست در کندهار ضربه شدید برای آنها خواهد بود. با گفته آقای راسموسن، حملات اخیر طالبان در کندهار و بگرام از نگاه نظامی برای آنها کدام پیروزی نداشت. قبل از این خبر داده شده بود که ناتو در یک عملیات هوایی یک قمندان مهم طالبان را در ولسوالی پنجوایی ولایت کندهار با چندین نفر از طرفداران مسلحش کشتند. این قمندان که حاجی امیر نام داشت در جریان حمله طالبان بر زندان کندهار از زندان فرار کرد و مسئول حملات متعدد در کندهار به شمار می رود. مقامات ناتو میگویند که قوای آنها قمندان امیر را با گروهش از چند روز به این سو تعقیب میکردند تا اینکه آنها در یک محل دور افتاده در یک خانه خالی پنهان شدند و قوای ناتو این محل را با احتیاط مورد حمله قرار دادند تا این گروه را از بین ببرند. با گفته مقامات ناتو در این عملیات تلفات ملکی رخ نداده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:39 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. شبکه القاعده اعلان کرده که یک معاون اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود کشته شده است. صفحه اینترنتی بنیادگرایان کشته شدن مصطفی علی یزید را امروز گزارش داد. یزید که اصلا مصری بوده و به نام سعید المصری هم شناخته می شود، یکی از بنیانگذاران القاعده بوده و سابق خزانه‌دار اسامه بن لادن بود. در صفحه اینترنتی شورشیان این موضوع واضح نشده که یزید چگونه کشته شده است، اما در پیام گفته شده که مصطفی علی یزید با همسرش، 3 دختر، نواسه‌اش و چند تن از مردان، زنان و اطفال دیگر کشته شده است. علی یزید در لست قرار داشت که از سوی آمریکا تمامی پولهایش در بانک‌های بین‌المللی پس از عملیات 11 سپتامبر به حالت منجمد درآمده است. هورست کوهلر رئیس جمهور آلمان دیروز به خاطر انتقادها روی ماموریت افغانستان از مقامش استعفا داد و گفت که این تصمیم وی به صورت فوری اتخاذ شده است. این اقدام به دنبال انتقادها از سخنان اخیر کوهلر در مورد ماموریت آلمان در افغانستان صورت گرفت. رئیس جمهور آلمان در یک مصاحبه رادیویی بعد از سفر اخیرش به افغانستان گفته بود که مردم این کشور شاید روز به روز آماده آن شوند که آلمان از عساکر خود در فاصله دور از وطن خود، یعنی در افغانستان، از نیروی نظامی در جنگ استفاده کند. به گفته کوهلر این اقدامات می تواند منافع آلمان را به شمول راه‌های آزاد تجارتی حفاظت کرده و یا هم از بی‌ثباتی منطقه‌ای جلوگیری کند. منتقدین کوهلر او را به حمایت از دیپلماسی جنگ متهم کردند. مالا گزارش را ادامه می دهیم. معاون دوم رئیس جمهور کرزی می گوید که اختلافات اخیر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده است. محمد کریم خلیلی پس از بازگشت از مناطق مورد منازعه بروز دوشنبه در اجتماع از اقوام هزاره در غرب کابل گفت که روند خروج کوچی ها از این منطقه ادامه دارد. جزئیات بیشتر در گزارش فیض الله قرداش از کابل.
به دنبال کشمکش ها و درگیری های خونین میان کوچی ها و دینشین های هزاره در ولسوالی های بیسود دایمیرداد ولایت میدان وردک که چند روز ادامه داشت، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از پایان این معضله و حل جدی آن با تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی خبر داد. محمد کریم خلیلی که بعد از عودت از مناطق درگیری در یک گردهمایی اقوام هزاره در غرب کابل صحبت می کرد گفت کوچی ها از مناطق مورد منازعه خارج می شوند و کوچیانی که قباله شرعی دارند می توانند با برادران هزاره در منطقه زندگی کنند.
فرمان های قضایی ظالمانه گذشته همهش باطل شده و اصلا مورد بحث ما نیست. بحث تطبیق حکم جدید رئیس جمهور است. کوچی هایی که زمین قباله ای دارند مانند مردم ده می توانند بالای زمین خود و از زمین خود استفاده کنند و حقش است و هیچ گونه در او رابطه نه مردم هزارجات مشکلی دارد نه بزرگان مردم، حق قانونیش است و ما هم حمایت میکنیم که باید از حقوق مشروعش برخوردار باشد، ولی پدیده کوچیگری باید در هزارجات امسال سال آخرش باشد. امیدوار هستم که ما همه با هم در سطح کشور شاهد این قائله و بحران دیگه نباشیم.
با باور معاون دوم رئیس جمهور مسئله اسکان کوچی ها که آخرین و اساسی ترین رای حل نهایی است از سوی دولت حل خواهد شد. در همین حال عزت الله احمدزی رئیس عمومی کوچی ها بروز دوشنبه در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی با تایید حل معضله کوچی ها با اقوام هزاره گفت کمیسیون موظف به خاطر حل نهایی مصروف کار است و به زودی تصامیم کمیسیون نیز در اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد. جنگ میان کوچی ها و مردم دینشین هزاره در شماری از مناطق ولایت میدان وردک از سالهای متمادی ادامه داشت. در نتیجه این روند منجر به تنش های خونین میان این دو قوم گردید که سال گذشته و امسال مسئله با دخالت متنفذین هر دو قوم شکل دیگری به خود گرفت.
سفارت امریکا در کابل برای آغاز فعالیت دوباره مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان کمک میکند. سفیر امریکا در کابل با ابراز این مطلب میگوید که آنها با همکاری شوروالی کابل تلاش میکنند تا کمک های بیشتر را برای دکانداران این فروشگاه آماده سازند. اما شمار از دکانداران این فروشگاه میگویند که خسارات انگفت را متحمل شدند و به گفته آنها آغاز فعالیت دوباره این فروشگاه نیاز به کمک های بیشتر دارد. منیژه دیوا از کابل گزارش میدهد.
در حالی که کار بازسازی ساختمان مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان از یکی دو ماه به این سو به کمک مالی ایالات متحده آمریکا آغاز گردیده، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل ده هزار دلار آمریکایی را به دکانداران این فروشگاه به هدف آغاز و رونق کار تجارتی آنان کمک نموده است. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل به روز دوشنبه گفت که آنان تلاش میکنند تا با حمایت شهروالی کابل زمینه آغاز دوباره فعالیت مرکز تجارتی فروشگاه بزرگ افغان را مساعد سازند. آیکن بیری سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که سفارت ایالات متحده برنامه های دیگری نیز برای کمک به این فروشگاه دارد.
برنامه های ما سه بخش دارد. در بخش اول ما $1,000 آمریکایی برای این دکانداران کمک کردیم. امروز به مقدار $2,000 تا $4,000 کمک بلاعوض با دکانداران این فروشگاه داشتیم. در آینده سفارت آمریکا برنامه های دیگری نیز دارد.
در این حال شهروال کابل میگوید که دکانداران فروشگاه بزرگ افغان به کمک بیشتر نیاز دارند. با گفته شهروال کابل، این دکانداران خسارات هنگفت را متقبل شدند و کمکی که تا حال برای آنان شده اندک است. سفیر آمریکا هم با تاکید بر اینکه شماری از دکانداران در این فروشگاه خسارات هنگفت را متقبل شدند، میگوید که سفارت آمریکا در کابل توان تمام خسارات را برای این دکانداران پرداختن نمیتواند. حدود 4.5 ماه پیش گروهی از افراد مخالف مسلح دولت وارد مرکز تجارتی بزرگ فروشگاه افغان در کابل شدند و در نتیجه درگیری که میان آنان و نیروهای امنیتی کشور رخ داد ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت و به این مرکز نیز خسارات زیاد مالی وارد گردید. مالک فروشگاه بزرگ افغان و تعدادی از دکانداران این مرکز از کمک های آمریکا به آنان ابراز خرسندی می کنند، اما می گویند که باید کمک های بیشتر در اختیار آنان قرار داده شود.
گزارش بود از کابل. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. توجه کنید با سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان که چند روز پیش از سوی طالبان تصرف شده بود دوباره به دست قوای افغان افتاده است. شبکه القاعده اعلان کرده که مصطفی الیزید، یک معاون اسامه بن لادن رهبر این شبکه که یکی از رهبران القاعده در افغانستان بود، کشته شده است. سرمنشی سازمان ناتو میگوید هرچند طالبان قوی تر از آن هستند که این سازمان پیش بینی کرده بود، اما امسال تمایل جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید که اختلافات اخیر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های دایمیرداد و بیسود ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک ها را به نوار غزه انتقال می دادند آغاز کرده است. اداره بین المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه گفته است که ایران به فشارهای خود جهت غنیسازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه های جدید را نصب کرده است. و 4 تن از تروریستان در لباس پلیس بالای یک شفاخانه در شهر لاهور پاکستان حمله کردند. در ادامه این مجله خبری نگاهی هم به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا در منطقه و جهان، شورای امنیت سازمان ملل متحد بحث ها را در مورد حمله کماندوهای اسرائیلی بالای کشتی هایی که کمک های را به نوار غزه انتقال میدادند آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها در این حملات 9 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. نواف سلام سفیر لبنان در سازمان ملل متحد که در حال حاضر ریاست شورای امنیت را با عهده دارد، خواهان ملاقات فوری درباره حملات صبح دیروز بالای 6 کشتی که روانه غزه بود شده است. در عین حال عکس العمل های جهانی در این مورد افزایش یافته و این حملات تقبیح شده است. تا حال ارقام دقیق تلفات این حملات اسرائیل زد و نقیص است. منابع عربی گزارش دادند که در نتیجه این حمله بالای قطار کشتی های امدادرسانی به غزه 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شدند، اما منابع مستقل کشته شدن 9 تن را تایید کردند. این کشتی ها از ترکیه حرکت کرده بودند و مواد کمکی را به غزه می رساندند. عبدالرؤوف عراوی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در مورد از قاهره گزارش می دهد.
در واکنش به حمله کماندوهای اسرائیلی علیه کاروان کشتیهای مملو از کمکهای بشردوستانه به نوار غزه که طی آن بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان 16 تن کشته و بیش از 50 تن دیگر که اکثریتشان از ترکیه اند جراحت برداشتند، آقای امر موسا سرمنشی اتحادی عرب اعلام کرد که امروز سه‌شنبه اتحادی عرب به سطح وزرای خارجه در قاهره تشکیل جلسه می دهد. وی در اظهارات به خبرنگاران ضمن نیکوهش حمله اسرائیل بر کاروان آزادی غزه گفت که از این حمله طوری معلوم می شود که اسرائیل به برقراری صلح اعتنایی ندارد. کشورهای عربی به طور عموم این حمله را محکوم کردند، از جمله مصر و اردن که با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارند. سفراگ اسرائیل را فراخوانده و مراتب اعتراض و نیکویش خود را بیان کردند و ترکیه سفیرش را از اسرائیل فراخوانده است. و در اکثر کشورهای عربی تظاهرات گسترده رخ داده که با شدت از وقوع این حادثه انتقاد کردند و در عین حال از فلسطینیان خواستند که به اختلافات خیش پایان بدهند. و از همه بیشتر تظاهرات گسترده در رام الله و نوار غزه برگزار گردیده و آقای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن نیکویش این عمل کرده اسرائیل به مدت 3 روز عزاداری عمومی را در سرزمین های فلسطینی اعلام کرده است. و ای گفت
لا شك ان اسرائیل كانت مبيته لهذا العدوان الآثم.
بدون شک اسرائیل از قبل این تصمیم را اتخاذ کرده است، عمدن می‌خواست که این حمله را انجام بدهد تا مردم و جهان را از کمک به مردم فلسطینی باز دارد و به همین سبب دست به این عملکرد جنایتکارانه زده است. و بنابر درخواست ترکیه و بعضی از کشورهای عربی همچون لبنان و قطر، شورای امنیت جهانی تشکیل جلسه داده تا مسئله حمله کماندوهای اسرائیل را علیه کشتی‌های امدادرسانی بررسی کند و طی آن خواهان اجرای تحقیقات جدی در زمینه گردیدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدارش را از کانادا قطع کرده و دیدار منتظرش که قرار بود امروز با آقای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در واشنگتن داشته باشد لغو کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود در مورد حملات اسرائیل بر کشتی هایی که مواد کمکی را به غزه می رساندند. این حملات عکس العمل های بین المللی را به امراه داشته است. ایالات متحده آمریکا از این حملات ابراز تاسف کرده و گفته است که برای معلوم شدن واقعیت ها تلاش می کند. فلیپ کراولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته که انتظار دارند تا حکومت اسرائیل تحقیقات مکمل و موثق را در مورد انجام دهد. در اعلامیه همچنان آمده است که آمریکا در مورد آنچه غیر نظامیان با آن در غزه روبرو اند عمیقا نگران است. سرمنشی سازمان ملل متحد این عملات را تکان دهنده خوانده و خواهان تحقیقات مکمل در این مورد شده است. گروه حماس از تمامی مسلمانان خواسته تا اعتراضهای خود را در مقابل سفارت اسرائیل در هر کشور که هستند ابراز کنند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین این عملیات را یک قتل عام خوانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران این حمله اسرائیل را تقبیح کرده و گفته است که این اقدام اسرائیل را به سوی نابودی همیشگیش نزدیک می‌سازد. ترکیه هم که یکی از متحدین مسلمان اسرائیل است این حمله را یک تروریسم دولتی خوانده است. انقره دیروز از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا ملاقات فوری را برای بررسی کشته شدن بیش از 10 تن از فعالین طرفدار فلسطینی ها توسط اسرائیلی ها انجام دهد. ترکیه همچنان تمرینات نظامی مشترک با اسرائیل را لغو کرده و سفیرش را از آن کشور فراخوانده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. 4 تن از تروریستان در لباس پلیس بالای یک شفاخانه در شهر لاهور پاکستان حمله کردند. گفته می شود که آنها با سلاح‌های دست داشته ایشان 4 تن را کشته و 4 تن دیگر را زخمی ساختند. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش می دهد.
دوشنبه شب اولی ساعت 11:30 به وقت محلی 4 تن از دشت‌افگنان بالای شفاخانه جنایی شهر لاهور حمله نمودند که در نتیجه 4 تن کشته و 4 تن دیگر را مجروح ساختند. در جمله کشته شدگان 3 تن آنها پلیس و یکی دیگران یک خانم می باشد. حمله‌آوران که در لباس پلیس بودند در بخش عاجل شفاخانه مذکور داخل شده و از سلاح خفیفه استفاده نمودند. قمندان امنیه پنجاب طارق سلیم دوگر حمله مذکور را از طرف دهشت افغانان به منظور رهایی و یا قتل محاض نام یک تن از دهشت افغانان ملوث در عملات عبادتخانه های فرقه احمدیه دانست که در اثر مجروح شدن در شفاخانه یاد شده داخل بستر بود. دروز قبل عملات تروریستی که بالای عبادتخانه های احمدیه صورت گرفت، یک تن از دهشت افغانان آن واقعه در اینجا بستر بود و این حمله به منظور این برانداخته شده بود که بتوانند یا آن را با خود برده رها نمایند و یا اینکه وی را به قتل برسانند. مگر خوشبختانه در این پلان خود کامیاب نشدند، مگر موجب کشته شدن 4 تن و زخمی شدن 4 تن دیگر گردیدند و از اینجا فرار نمودند. دهشت افغانان بعد از حمله مذکور توسط یک اراده موتر پلیس توانستند از محل وقوع فرار نمایند. دکتر معظم یک تن از شاهدان عینی حمله مذکور چشم دید خود را چنین بیان نمود.
من اولین کسی بودم که خود را آنجا رساندم. آنجا بسیار دود و بوی بارود بود و اجساد پلیس را دیدم که به زمین افتاده بودند. اولین کار که از ما شد این بود که دروازه ها را بسته نمودیم و چراغ ها را خاموش کردیم و مریضان را از نزدیک کلگین ها و وسط اتاق ها منتقل نمودیم. اعداد شما را کشته و زخمی شدگان تا به هنوز زد و نقیص می باشد. مقامات شفاخانه مذکور تعداد کشته شدگان را 12 تن خوانده اند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
7:54 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر خبرها در منطقه و جهان. اداره بین المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه گفته است که ایران به فشارهای خود جهت غنی سازی یورانیم در سطح بالا افزایش داده و دستگاه‌های جدید را نصب کرده است. اداره نظارت اتمی سازمان ملل متحد همچنان گفته که ایران تا حالا 5.7 کیلوگرم یورانیم را در سطح بالا غنی ساخته است. با گفته این اداره، نگرانی ها هنوز هم درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ایران وجود دارد، و اما تهران تاکید دارد که این برنامه صلح‌آمیز است. مایک هامر سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید دیروز گفت که گزارش به صورت واضح نشان می‌دهد که ایران به عدم همکاری خود با جامعه بین المللی ادامه داده و با اداره بین المللی انرژی اتمی نیز همکاری نکرده است. و دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه میزبان رهبران اتحادیه اروپا است. در اجلاسی که در آن کشور دایر می شود، رهبران اروپایی امیدوارند تا اطمینان روسیه را در خصوص واحد پولی یورو جلب کنند. یورو در حال حاضر نیمه از پشتوانه پولی روسیه به حساب می آید. مسکو به نوبه خود به تکنولوژی و سرمایه گذاری بیشتر در دوره مدرن سازی مدودف نیاز دارد. در حاشیه این اجلاس با هرمن دیمیتری مدودف با هرمن وان رومپی رئیس اتحادیه اروپا و خوزه مانوئل براسو رئیس کمیسیون این اتحادیه نان شب را صرف کرد. بر اساس گزارش‌ها، پلیس در جریان این اجلاس برای جلوگیری از تظاهرات ضد کرملین نیروهای نظامی را در مسکو و سنت پترزبورگ مستقر ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غربی که تعداد از آنها را آرش همایون مرور کرده است.
اکثر روزنامه ها و نشریه های غربی در شماره های اخیر خود توجه را به دو مطلب مربوط به افغانستان جلب کردند. یکی بیانات قمندان عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان که می گوید ایران برای طالبان افغان تعلیم و اسلحه می دهد، و دیگر آمادگی ها برای جرگه مشورتی صلح که قرار است به زودی در افغانستان برگزار شود. به نوشته روزنامه لس آنجلس تایمز، هرچند حکومت رئیس جمهور کرزی خیمه لوی جرگه را بار دیگر برافراشته است تا جرگه مشورتی صلح را در آن برپا کند و تیاری های دیگر هم صورت گرفته، اما امیدواری برای پیروزی این جرگه زیاد نیست و یا حداقل مردم انتظار ندارند که این جرگه یک دستاورد قابل ملاحظه خواهد داشت. به نوشته روزنامه، تا حال معلوم نیست که از سوی طالبان چه افرادی در این جرگه سهم خواهند داشت و یا آن اشخاصی که به نام طالبان در این جرگه سهم می‌گیرند صلاحیت قبول کدام پیمان را دارند یا خیر. علاوه بر آن، اختلافاتی که بین حکومت و ولوسی جرگه ایجاد شده است هنوز به حال خودش باقی است. از سوی دیگر، گروه تحت رهبری عبدالله عبدالله که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب رئیس جمهور کرزی بود و بعد از آقای کرزی بیشترین آرا را به دست آورد، میگوید که در این جرگه از آنها دعوت به عمل نیامده است. ادعی هم در این مورد نگرانی دارند که به خاطر صلح با طالبان شاید حقوق زنان باز هم از توجه دور شود و موضوع امنیتی مشکل دیگر می باشد که سبب نگرانی شده است. اما روزنامه از قول یک ادعی دیگری از تحلیلگران می نویسد که می گویند جرگه فعلی صرف یک شورای مشورتی است که نباید از آن انتظار بیش از حد داشت، بلکه آغاز کار می باشد و راه را برای مصالحه در آینده باز می کند. روزنامه گاردین در شماره اخیر خیش می نویسد. جنگ افغانستان با جنگ ویتنام شباهت زیاد دارد. بجز این که ویتنام یک کشور جنگلزار بود و افغانستان کوهستانی می باشد. به نوشته روزنامه قضاوت امریکا مانند ویتنام شاید در افغانستان هم غلط باشد. زیرا در ویتنام امریکا فکر می کرد که اگر این کشور از کنترل خارج شود شاید کمونیسم دامنگیر تمام منطقه و جهان شود، در حالی که چنین نشد. در افغانستان هم جنگ بر علیه تروریسم و القاعده شروع شد، اما دیگر القاعده در افغانستان نیست. به نوشته روزنامه، مگر این هم درست نخواهد بود که اکنون به عوض قندهار شهر کراچی بمباردمان شود؟ مراکز القاعده و طالبان در سوات، اطراف پشاور و کویته مورد حملات تیارات بی پیلوت قرار گیرند. به هر حال به نوشته روزنامه، راه حل بحران افغانستان و پاکستان را نباید در فرستادن تیارهای بی پیلوت و یا عملیات گسترده CIA جستجو کرد، بلکه مشکل این منطقه باید درک شود. روزنامه می افزاید کابل و اسلام آباد هیچ یک توان آن را ندارند که با فشار دادن یک سویچ صلح را برقرار کنند، زیرا آنها با مشکلات متعدد چون بی‌بضاعتی، افرادگرایی، احساسات ملی و یک نوع حساسیت تاریخی علیه خارجیان روبرو هستند. به نوشته روزنامه صرف با در نظر داشت این مشکلات و حرکت برای سال در چارچوب نیازمندی های این کشورها میتوان یک راه حل را در دراز مدت برای افغانستان و منطقه پیدا کرد.
ساعت نزدیک به 8 صبح وقت کابل است. از امروز